سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې او سي احمد زیم تاسو ته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه درته لرو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې د یونما مشره روزا تنبایوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږنیم بجو پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې او فعالان په د افغانستان د حالاتو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني استازو ایران ته ننوتي دي. ښاغلي پزیشکیان پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونه رعایت خورا مهم دی. پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول لپاره اړتیا ټینګار کړی و. ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې واده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان د یک شنبه په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و چې د چارواکو په وینا په ایران کې داستوګنې غیر قانوني اسناد درلودل. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په یوه بیان کې ویل چې که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو، ځانونه مسلمانان نه شو بللی. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د منلو وړ وبللې او په یوه بیان کې ویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي چې هغه ودونه چې په نورو ودونو کې د قلیتونو د حقونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وین په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. ایرانی چارواکو اتریشی وګړي کریستیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمی قضیه کې نیول شوی و نن خوشی کړه. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د خبر ورکړی اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویبر د اسلام د افوی د اصل په رڼا کې خوشی شوی دی. خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې اتریش سفیر ته سپارل شوی سول دی واده او د وتلو امکان ورته برابر کړی. میزان دغه جرم جزئیات نه دی ورکړی چې ویبر یې له کبله نیول شوی و. او رسای خبرم دا چې د کال د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام د سیالې په لړ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي. افغانستان په خپل لمړۍ لوبه کې انګولا ته 4-0 ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې 1-0 بریا خپل کړه. افغانستان او اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي. د فوټسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 16 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاش کان کې روانې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. ادا کیږي چې افغانستان کې د پولیسو ته واکسین ځنډیدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمیر لسکونو ته رسیږي.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمره ودونو کچې پراخیدل.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه، مور مې مړه وو، زه خاوند کور کې غټه شوم.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. موږ سره ووسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزوینجونو په اړه غونډه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي چې د یونما مشر روزا تنبایوا به د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو بشري حقونو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو، انجونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یو افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدره توکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکي ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي، نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري. او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري، په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحب بیا د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام ترڅنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دې ډول نړیوالو ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابره کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دا یې د بشري حقونو نقص بللی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د پولیو زت واکسین زندیدو د کندهار د سیدونکو اندېخنې را پرولې دي. روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو شمیر 300 رسیدلې چې ل دې جملې ولسی واسي په کندهار کې دي، خو طالبان دارت کړی چې په افغانستان کې د ګزان زت واکسین کمپاین زندول شوی وي. په عین وخت کې روغتیا پالان د پولیو زت واکسین د ماشومان لپاره حیاتي بولي او وايي دغه واکسین د فلاج یا ګزان د ناروغي پر وړاندې وقایوي تدابیر زیاتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین زندولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودل چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شموله حساسې وي، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لمړی پړاوونو کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغه باندې عمل کوي چې د ژوند تر پایه پورې دا غرنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لمړی توپ دی او د پولیو واکسین زندیدو سخت اندیشمنه کړي ده. فرشته وای د ناروغي د ماشومان او راتلونکو لمنځه وړي.
کچیر د واکسین مخه وته رسید موږ مینان بلیر د بشره فالج سراته دا خدا سره نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي دا سره نه جوړي چې مثال یا طبي یا تخی یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وته رسید او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د دې سران سره مخه مخه چې دی به نیم مومنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنیت نشي تشکیل ولای دی خپل ژوند مخته نسی ولای دی به مایه بوي د بل د چار لاس محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منځ نه ورم دا الا لدی زغم چې نورم دا الا لدی چې اولادونه یې مایوب نسی اولادونه یې وبدبختی ته مخه مخ نسی موږ غواړو چې موږ مومنان په شتوګه په شت صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبت پیښو شمیر 300 رسیدلې او لدی جملې کندهار د یول سو پیښو سره تر ټولو زیات غزمن سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده ځکه چې دغه واکسین د چې د ګزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي د توجه لري نه ورته کوي خپل ماشومان ته وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګزان یې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د نړۍ له حالات څخه بیا هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلن پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونه خندلې دي. د هند بهرنی چارو وزارت د آیت الله علی خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان دي لمړی په خپل وطن کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو به خبره ووسو، ځانونو ته مسلمانان نشو ویلای. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري، څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د سرګندونو په اړه د خپګاند سرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی دیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده، څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د غیبت ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واسول شي. نوموړی وایي مونږ ورونه یو خود قانوني لارو چارمنل د هیوادونو ترمنځ اړینه ده. پورته وخت کې په ایران کې شمیر افغان کډوال په دې وخت کې د دوی پر وړاندې لزیاتیدونکو محدودیتونو سره ټکوي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې.
ل ایران د افغان کډوالو د استلو په اړه د ایرانی چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبری غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالی شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم برا سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمیر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی وو. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتیدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه شه د خلکو په مرسته باندې وو او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو شکا په ډیر بد حالت کې استل کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي، او هغه د افغانانو ویزه چې کوم قانوني راغلي دي همغه ډیپورت کیږي او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او هغه ایست ورته چول کیږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورت کیږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډیر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره معنی
نو وړای لنړیوالو او د بشر د حقوقو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
اصلا مهم نیست که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیچ مهم نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري. ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي، خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
از این موترهایی که مهاجرین جمع میکنن، موترهای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 340,000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:19 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو میندواره کېدل خطرناک ګڼل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي، خو ولې بیا هم په افغانستان کې دا ستونزه د دې ګڼل کېدو تر حده پراخه ده؟ دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د نجونو پر زده کړو تر بندېدو وروسته په کم عمر د نجونو ودول ډېر شوي دي، چې ورسره په کم عمر د ښځو د امیندواره کېدو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. نور حال په راپور کې.
لور مې وه ډېر په عذاب په هم ورسره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وایي هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم 14 کلنه وم، مور مې مړه وه، زه خاوند کور کې غټه شوم، ستره شوم، خواښې مې لویه کړې. مې 12 کلنۍ کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه وم چې کور کې مې ماشوم په دنیا را وړ. لور مې وه ډېر په عذاب هم ورسره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته وه.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ وه.
12 به نه وم واده سوم، یخي وړم خو د کاکاګانو مې ځینې د مور به چیرته ورکړي او غسیا به ماماګان وکړم استګار ته نه وکړم. اول واري کې یاره ډېره سخته وله، فشار مې جګېده په باندې بیخي ډېره پېزوبلم. کنې هغه وخت کې ډنګر هم خو ډاکترانې ډاره سوي اثر قنسي دا فشار ته جګېږي، په ټولو کې فشار مې جګېږي.
بلخوا د وروزګان اوسېدونکي شاه محمد وایي 2 ماشومانې ناسالم پیدا سوي او وروسته مړه سوي دي. دی وایي ډاکترانو ورته ویلي چې د ماشومانو د ناسم راتګ لامل یې د مېرمنې کم عمر دی.
نو کم عمر کې نجونې ودول ډېر زیات تاوان لري، د کورنۍ د پارم په زیان وي، د خاوند د پارم په زیان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غشتنه خو مدار چې په کوم عمر کې باید انجن واده نکړل سي، باید الکوانتم په کوم عمر کې واده ونکړل سي، او باید انجن په کوم عمر کې واده نکړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کوم عمر کې واده کولو ته اړ ایستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمره هلک د کم عمره نجلۍ سره واده کوي، د دې مشکلات خپل په ځان کې بیا حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی، دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې، او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په اورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي، له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي، هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلاطات خو ډېر دي، خو سه په ګوتو په شمیر درته ویل یو خدای دا هم سم تاسو دی په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري. دا سبب دی کې زی انیمیا پیدا کی، سریان کم خونه سي، د عاملګي په وخت کې دی فشار جګيږي، فشار سره دی ته سردردي پیدا کیږي، دی ته زړبدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیره کیږي، د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی کې دی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی، مریض بل اخر حکومت ته مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوي چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د نارینه لپاره 30 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم ازادي رادیو ته تاسو را رسیدلی سو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام آزادۍ رډو کارکونکو او ریډونکو ته سلورم کال چې افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه لمنځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم اداري دوی بنکړي یا لمنځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نور کول کې ترسو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه لمنځي، مثلا ملي بیرغ دا یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غواړو چې زر تر زره دغه مسایل حل کړي ترڅو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکو یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده، نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکو د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پرهڅه وکړي، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګه تجارت یو زمينه برابر کړی، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی، واردات کم کړی، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینجرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ واندې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې بعد 15 دقیقې بحث تکرار واوري، خو تر هغې مخکې خبرونه. د افغانستان په وخت څلور نیم بجې شوې. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روزا تونبایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې په چې د کابل په وخت د مازدیګر پر شپږ نیم بجې پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې یو فعال هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه ایراني چارواکو له مخکینوی څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزیشکیان ویلي چې هغه افغانان بیرته خپلې وطن ته واستول شي چې په غیر قانوني استادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزیشکیان پرونی به خبري غونډې ته ویل چې د ایران د امنیت شورا د کډوالو د قوانینو په اړه بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړ کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو ودونو ترمنځ قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. پزیشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هېواد وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمندانۍ د یکشنبې په ورځ د هغو نږدې 1500 افغانانو د نیولو خبر ورکړی چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوبنځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوبنځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیزونه لګول سوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښود لګول سوی او باندې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او نن وایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. پیران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل سوي چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې را سره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کول هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولی دی او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي، یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلي دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي، تر څنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي. خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکي رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډیره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نا وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسني فشارونه یې همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هیڅ شي سره هم سمون نه خوري، بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه بیا هم تاسو ته روزو. په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه ده. دوه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تلوي. نانوایانې سهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په همغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه دریو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو، لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشې کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی ګروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی ګروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي، او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکې دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري او د مغر ټول مواد د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي او متاسفانه چې خپله یو ان ایچ سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا موسسات دغه مسلې ته هستن تر اوسه پورې پام نه کوي چې دا خپله یوه بله ستونزه ده، حقوقي ستونزه. له بلې خوا نه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاری سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هغه غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کېږي هغه باید وڅېړي چې متاسفانه دا نه کېږي. له بلې خوا نه سره د دې چې ځینې بین المللي موسسات ده او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو ان ایچ سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدود پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي، خصوصا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله راسره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته ووایاست چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس حال ده. اوس تقریبا د یو شل 15 کېږي، خدای ظلم ډېر روان ده. بس که په سپورټي کارتونه لري که څه چاغي، یو خو دلته نشي، بیا چې ونیشي هلته په زندان کې بیا ډېر ځوروي. که روپۍ ورکې درې خراجي دي، که روپۍ ورنه کې شپږ میاشتې د خلک دي چې هغه ورځې ما یو مرګل نیولی تقریبا نیلی وای دی تقریبا شل 15 کې پروت ما، بیا مجبور در ته نفر پیدا پیسې مر وړه دی، بیا دی در اخراج کوي خو سخته وای د 100 روپۍ ورنه کې اصلا دغه خواته اخراج دی. نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر تازه بول کوي.
بلې عباس، په کومو شهرونو کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په الحال په مخکې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته علاقو کې اوس په الحال د سیم شیراز کې اوس دغه خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان باید یو لار ورسره شي، باید یو خبر ورسره وکړي. دلته ولا مختبر مشکله ده، سخت ده، دومره په سخت او په هغه راغلي بیا دلته د ظلم او هغه شي وضعیت خراب ده.
بل عباس صاحب، د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله هلته کومه امنیتي پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي. تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتونکي یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څه ووایو، ګمان مې راځي دغه څوک به دی والله سولري ابدو خبر کړي لاس ولري، فکر نه کوم. کار نور څوک کی بس هغه افغانيانه وای دا کار افغانای وکړو.
بل عباس، افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایطو کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنه ولا کړم د شنه ممکن هم د فیک معلومات نه پلارم شې دي حکم هغه باندې استل کیږي به شر کوم چاله ما دي سره ولز شروع شو او دغه کړم نه ممکن هم چې د ود دي شو شو ما څنګه دغه شنه او بس ایران له غون سره خو خلاره ولا خبره هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نه شه د ولې دي شو او د ولې دي چې یو پی او دي سره وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غور دی و ایرانی نه ما خبره وکړ ما د ولې دي چې وجه شروع شو یو غراتوي چې د تاسې وطن جوړ د تاسې به ټول چې خپل وطن ته لاړی. نو ما د فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پس جوړ موږ بل تاسې بیل تاسې خبر نه تللی به تاسې اجازه بدلی خپل واج مخبل کار او غریبي کا چاته خوند ورکړ خپل او کور او بچان او خپل او خپلوان لري دوکاله دریکاله مسافرې د چاله وری ما ورته ما دته لوريږي خپل بچانو لغن یو میاسل لري لار چې واینا مال خو موږ هم دغه شي خو د شي نه پیږم چې څه چلات یو ویل ولاس یې کوم
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ نشهاب صاحب تاسو ترازو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورید څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتنې څوک نه لري ک په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوژونه کړنې ولیدي
جناب صالح صاحب اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډېره لوی ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي دغه سي قضايا چې وخت نه وخت مختره دي دا یو چپي د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دي او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی دا ټول په دی باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي ولې افغانان په مجموع کې موږ متاسفانه چې یو جګړه ځپلې هیواد یو لڅو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام نه لرو داسې نظام چې لټولو هیوادونو سره هي اړیکې ولري د نړۍ له هیوادونو سره هغه سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبري وکړي ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې نو خی ځینې ملحوظات موجود دي او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی موږ له هغوی نه واردات لرو موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي بیرته قرباني هغه افغانان دي چې غلطه په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې ایران کې اوسیږي یو شای چې مخکې یو څه ګرم شي ونه پیغام چې دا بوز دي ټولو لپاره یې کې आवाज دي په خانو امنیتي ځواکونو لپاره ایران یو ډول چاینیز عملیات شروع کړي وو هغه کسان چې په خانو افغان ځواکونو کې دند تر سره کړي دي هغه یې ډیر تخریب اول نیول او دی غوي دا وسه دا کسان له نور لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي یا مثلا بلې فراتی خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې نو دغه مسله هغه وخت کې جدي و او نه پوهیږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستای خی تر شای هم دغه د فشار خبره ډیره مطرحی او خیل طالبان هم ځینې غوښتنې ولري ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي د ګډې پولې مسله شته ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي او خپل مانورونه به تر سره کول دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدار تللې او هغه نصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول هغوی ته یې حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل نو خامخا غواړي سي بیا هغه سي نفوذ ولري او لاس یې بری نو فکر کوم لاندې عمل به په ټول افغانانو فشار راوستي او د افغانستان د رسخو مو ویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډیر قوي نظام نه یو په منطقه کې نو هر چا سره ډیر په غسیاله کچه باندې خای خبرې ونه شو کولای او دا د ادابات کې موږ وایو او د خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او لا شک پرته چې یو ولې د قوي ملت لپاره څه کم نور فاکتورونه په کار دی هغه په موږ کې کمزوري دی قوي اقتصاد قوي اردو قوي سیاست او د خپل جغرافیه کلک ساتنه دا هغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ خلک کمزوري کړی
په ایران کې حمید ګل عباس تورزو عباس صاحب اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته دروان دی هغه تاسو سپارښتنه څه ده
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غا د خپل حال هم غدا د وینې په سرګو په لیدلو سرګو حال وینو چې د ښه د اوس په حال کچاغ چې څو راځي اشتباکي نو کار اشتباه د چ راځي دلته چې راځي د اوس به بخو وجد خراب ده نشي او د اعلان مرتکل چردانه وی کال پور دا روان وی کال پورې باید افغانی کډوال باید ټول خپل وطن ته وسته سي او ولېږل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس که چا ژوند ډېر سخت ده او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه ده ګزاره کوي په قانون هم ځورول کوي هغه قانون والا هم ځوروي خو بیا هم ښه دي که چاغ نه بیا ښه دي که چاغ تګ مال دی افغانانو ورور ته دغه درخواست ده چې دوی دې خوا ته باید زړه راښنه شي را نه شي دلته را شي دوی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن دغه جا دی ربلدي ورکوي که چغبري ورکوي بیا هغه دلته را شي پنځه ورځې بعد ونیسي وایړی خو هغه هم له ښې وجې نه را ځي چې دوی بله ښې وجې را ځي بله ښه احساس را ځي بېچارګان له مجبوریت ته را ځي له مجبوری دی خو ته مخه را پیدا کړي خو بیا دلته هم داسې اوس وجې ته سره
عباس صاحب په داسې حال کې چې هر شیبه په داسې حال کې چې هر شیبه د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي؟
او د نیول سره موږ همیشه باور مو چې اني د شهر سره موږ په دیونیول نه ډاری غو د خپل کچا غراغلم د پنځه پک میچ کې غراغلم خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خواله نو دلته وو خټه ډاری کوم موږ چې دا پراته یو د څه ډاډ نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له باندې سره دا خوب هم له ناقراری سره دا شپې چې مغازی ته ځوننن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډار په وان کې ځو له ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق کې خیر مې نو دماغ ورونه ته دا درخواځه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب دی.
نه بس د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی؟
د کارونو مثلا دغه طب انجینرانو ته دغه سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده مثلا ساختمان کې چې ساختمان باندې چې افغانای نه دي چې کور باندې چې هغه افغانای کار نه کوي او دې دي سب کارونو دغه د کورول کورونو جوړي دا کوم مسند نه لري نو کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل سره تصفاري نو خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې کې دوره سره په مثلا متوځي سلیکشن د پیدا شوی دا چې نیسم اړیم بیا چې وخت مولي پیسې په نو پاتیا ته پراته به څه کوم پیسې ورورې نه نو ډیر سخت دی نه.
بله عباس صاحب، یو خو د ایران امنیتي مامورین یا امنیتي ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري، عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره؟
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمره گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. شغلی عباس، تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده، د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي؟
ایران حکومت موږ دغه درخواست ده چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې یو ورونه یو سره یو لاس سره مخشده رقم وجد نه ولا کم چلانو موږ خپل ډیران له وجد دغه درخواست چې باید له افغان کډول سره باید خره ایتو کې خره افتار یو بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو دا ولې زړه د دې وینم دا څنګه کال لاس کال کې زه زموږ راځم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره.
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی؟
همدا پاسپورت مثلا نو سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلند سره مخامخ نسی. پاسپورت خو ډیر ښه شاید اعتبار شاید هر څړی اعتبار او حساب کار او هني اعتبار ور کوي نو کو هر څړی او اعتبار ور کوي نو کچا خو انسان څه بل څوک هر څه سخت دی.
بله عباس صاحب، په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونو ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي؟
نه داسې نه څه په حاله.
نو ستاسو غوښتنه څه ده؟ د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي؟
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي، خپل وطن کې کاروبار برابر شي، پردای وطنو پردای هوادو ته مجبور نه شو، پردی وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویل نه کی هر شور چې وخه د دې سره بد چرن کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست ده چې وطن کې مامان راشي وطن کې کاروبار خبر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پاملرنه ولرو نو موږ دغه درخواست ده چې موږ وطن کې روزګار او ژوندۍ وایي نو بوله موږ دې راته زړه ول چې موږ وانه درو مرزم نه کی موږ دې ته مثلا زړه نه وایي خپل وطن کې کار وایي نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبور وي چې سخت ده
ډیر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه دغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پر وضعیت خبرې وکړې چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
mata mata jam das roll na bon gapin rakh mata shin rakh os manigar mata shin rakh os manigar
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat دوسل راس سم مسافر تا د هجران وهلیا سم مسافر تا د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار کابل دگو لوٹتی پرایا کابل دگو لوٹتی پرایا زمایا دیزی تپک ماشن کی باغوں زمایا دیزی تپک ماشن کی باغوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
sa re sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re sa re sa dakhandahar shin arghandava د کندهار شین ارغنداب کلار می وسوه کال پتا کې تیروا کلار می وسوه کال پتا کې تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبوان گبن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان